په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسېدلی، ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي. کابل کې د نجونو د فوټبال سیالۍ پیل شوې او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یاد پوستې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډزو وژلي دي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې د امریکا سفارت شجدافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو په ورستیو ډیریدنې اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موضوع د بشري حقونو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندی سیمه کې وسلوال بریدو شو چې روغ غتری ووتله. نو موړې له دی وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپی شوې و. نږدې دوه میاشتې مخکې د خځو پر یوې بلې فعالې فوزی کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپی شو. د تاوتریخوالی په لار کې کاپیسا کې د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینې سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې فعال حضور لري. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیګ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې د دغه سیالۍ 3 واړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړي فاطمه حیدری ووهل. سبا دغه لیګ کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. بل لورته نن د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې سیمرغ البرز د شاهین اسماعیل په وړاندې لوبه کوي. دغه لیګ د سپتمبر په 24مه کابل کې پیل شوی چې سپینغر بازان او طوفان هری رود لوبډلې نیمه پایلوبې ته تللې دي. د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. دغلته مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر واک ترلاسه کړي. اعتراض کوونکي نن بشکک کې د حکومتي ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دوی شعار ورکوه چې راتلونکي حکومت کې باید د دوی په ټکو پاک کسان شامل شي. اعتراض کوونکي دغه راز غوښتنه کوي چې پیژندل شوی پانګوال تیلک تقطو غازیوف باید د صدراعظم په توګه وټاکل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کرونا ویروس اخته شوی دی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کرونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6مه مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د ویناوو لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کرونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په 3مه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان دی کلای مک انانی چې خپله هم په کرونا ویروس اخته شوي ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوي نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپله د ټرمپ او بایدن راتلونکې دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوې دي. او د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آذری څنګه راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیل او د دی پایپ لاین لاري اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پاوز د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې ده، خو یو ملکی کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواو ته نږدې 250 کسان وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له ټینګار سره سره دواړو خواو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن هند ته د سفر په ترڅ کې د هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره وګوري.
هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي.
د دغه شورا ویان فریدون خوزونو لنن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه، آیا دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی؟
بدنی اهداف تشخیص تاسو ته فایل کوي، هغه فایل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیوال ډیپلوماسي کې به بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
ولله طالبان سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سره شوې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د آمو سین څپاندې دو بیا د سین پر دې غاړه ډېر اوسیدونکي بې کور او نور ځانونه وراړولي، خو چارواکي وایي له ځپل شوو سره د مرستې وس نه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ، د نوبل د طب سګنۍ جایزه دریو تنو ته ورکړه شوه چې د هپاتایټ سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړي. او که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ،
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه به په میاستو تیرېده او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي. لبلې خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنند هند ملي امنیت له سلاکار اجد دوال سره وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل چې دوړ لوري به د افغان سولې او د دوړ خزي همکاري او د پراختیا په اړه خبري وکړي. خغلی عبدالله په داسې حال کې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو په سفر بوخت دی چې ویل کېږي له تیرو څو ورځو راهیسې په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو پلاو د تماس ډلو ترمنځ کومه غونډه نه ده شوې. نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په دویمه ورځ ما خغلی عبدالله د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې خغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د علي شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زمونږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې له دې پروسې څخه حمایت وشي.
دی وای سبب خاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري او وروسته به د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمایي همکاري د جلب او جذب لپاره گاونډي او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتل. خاغلی عبدالله د 3 میلادي اگست میاشتې په 28مه پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربېره د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د ملي مصالحې علي شورا د رسنیو مسول مجيب رحیمي ازادي رادیو ته ویلي چې خاغلی عبدالله به د هند له سفر وروسته تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو گاونډي هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. خاغلی عبد الله داسې مهال د افغان سولې پاړه د سیمه هیوادونو ته د خپل سفرونو لړۍ پیل کړي چې ل څو ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوی او د طالبانو پلاوی د تماس ډلې خبرې د یو شمیر اختلافي مواردو لامل ځنډیدلې دي. د افغان مرکچی پلاوی وی سرچینی چې نه غختل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ل تیرو نه ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوی د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادې سرچینی وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی، افغان پلاوی طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی، ځکه نو دوی پکې له دقت کار اخلي.
نن د اکتوبر ومه ده، د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیز سره برابر ده. خو له دې ډلې سره د سولې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې ثبات او امنیت څرک نه لیدل کیږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بېلابېل نظریات شته. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه نور بعد ازادي راډیو د خبريال امید زهير مل په دې تفصيلي راپور کې ووري.
هغه جګړه چې په یو امر پایل شو خو په یو توافق لا هم پایته نه رسیدلې. د 2001 کال د اکتوبر په ومه د امریکا په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د خواني ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو په وزي زور وبکول دي. خو اوس چې نور لسکاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډول نظریات شته. د پوزي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وای متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړی دي.
دی ویل سي چې د 18 سپتمبر په جواب کې د حمله شوی او بن لادن په لاخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تارو مارس ول او خپل په خاني کیفیت د لاس اور کې.
خو یو شمیر نور بیا وای امریکا نه یوازې د چپ افغانستان کې لترهګری سره مبارزه کې ناکام ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف تشخیص تاسو ته پایلې کوي، هغه پایلې ترلاسه کوي او بیا دا اهداف نړیواله ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسۍ کې راځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 1.5 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلاتون کې یاسیګار د راپور پر بنسټ د 2001 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2006 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن چیډینیز مرکز بیا وای له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر نوومبر میاش پورې افغانستان کې 1,500 ولسی وګړي نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې خکیلو لوریو په دې سلا کړی چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراتو په نیت امریکا او طالبانو د 2006 کال د فبروري په 19 نیټه هوکړه لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې لاسلیک 2020 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوی او نه هم په دې هیواد کې د ټول شمول سولې ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته پکتو د دې هوکړې پایله لګواخ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وای امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې لمخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق نه دی او ګروپ تر عنوان نه دی، د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د ګروپ نه باندې یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې پر راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی نه کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون برای د طالبانو پر راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپل اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون لمخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي غواړي دا شمیر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې په اړه څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې لارې پیغامونه راوستوئ. پیغامونه د همدې خبرونې په انترنت کې درته لولو. د امو سین څپاندېدو په دې سین پر دې غاړه ډیرو سیدونکو بیا کور او نور ځانونه وراړولي، خو چارواکي وایي ورسره د مرستې وست نه لري. د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې د ازبکستان پولو ته څیرمه لسګونه کورونه، څو جوماتونه او یو روغتیایي مرکز د سین د اوبو را څپاندېدو ویجاړ کړي. بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی شورتپې ولسوالۍ ته ورغلی او د امو سین پر غاړه د ځپل شوو خلکو د ژوند په اړه د راپور چمتو کړی دی.
د بلخ د شورتپې ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي اوشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د امو سین دوبو تغیانې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د امو سین پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو 24 کلن او 18 کلن ماشومانو سره د امو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو ونرو لاونو ډک ځنګل کې د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا مرا در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه رانه واخیسته، کورونه رانه واخیستل. اوس مش په ځنګلونو او دشتو کې وسیږو. دوه ماشومان لرم، بچان می به برخلیک او به سرپناه سیوی دي.
یو از عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او گریوان دی. خیر الله چې د هغه گاونډي هم دی، لور ته ستونزې ضروریږي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په څه کم یو میاشت کې امو سین په هزار توقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د امو سین تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یو نوي اقدام ته اړتیا لري. هغه
زیاد سالا میشه که تخریبات دری امو است، زمین های زراعتی
دیر کلونه وشول چی امو سین زراعتی مزکی بیجاره بیا و دخل که کورونه لمن سوری. هغه کسان چی به سرپناه شوی پا دختو او زنگلونو کشون کهی.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې امو سین زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، دا سین په شورتپه او کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې امو سین د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. امو په مرکزي اسیا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سین دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د مو زیاته برخه د کښتۍ چلونې وړتیا لري او دا سیند ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریي چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د توغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دای مني چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نورې بې ځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب صاحب، آزادي راډیو، بلخ.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل ښار کې د نجیبې غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې له شلو ډیرو میرمنو نه یې پکې د میرمنو ته یې وبښې په دې کارخانه کې د کار زمینه برابره کړې. دا میرمن وایي د خپل وزنی وویشت کلن زوی د زده کړو لپاره پر ځان شپه ورځ یې وکړې او هڅه کوي چې زوی خپل د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړي. د نجیبې زوی هم په مالیزیا کې ماسټري اخلي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر ځله په خپل غوتو د ستنې درد احساسوي خوای د سختي زکه غالي چې یوازینې زوی د سیالانو سیال شي. و څلويخ کلن نجیب غیبی د یو زوی مور ده. خاوندې نګدي شل کال وړاندې مړ شوه او په وینې بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په وسنډ کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیب غیبی یو له هغه میرمنو ده چې ټول مسولیت یې په غاړه اخیسته خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
4 سال پیش رفتک مالیزیا.
څلور کال کېږي چې زوی می هلته په مالیزیا کې زده کړې کوي. او زه ډیره زیاته خوشاله يم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی می یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډیر شوق او مینه خوونځي ولستو لوړې زده کړې وکړي. نو زه ډیره خوښیم چې خوړې می کړی.
بسیار راضی هستم.
له نجیبې غیبی سره اوس مهال شپږ ویش نورې میرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي. خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېرې بوج د نجیبې پر وګو ده. نوموړې وایي اوس مهال په میاشتنی ډول ډېر صرافانۍ ګټه کوي. نجیبه وایي خوشاله ده چې د نورو بې وسو او نالوستو میرمنو لاسنیوی کړی ده.
ما سره داسې میرمنې کار کوي چې اولادونه لري خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچه، باکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه میرمنې د ساده خیاطۍ ترڅنګ خامک او پټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خو له تیرو څو میاشتو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوری غوړولی، نجیبه هم وایي چې کارونه ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغو میرمنو لپاره هم ګالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپلو اولادونو زده کړې هم کوي. نجیبه غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخ وړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمیر ځوانان د کمزوري اقتصاد له امله نشي کولای چې خپل زده کړې پرمخ یوسي. خوشته د نجیبه غیبی په شان میندې هم چې د خپلو اولادونو دا لوی ارمان پوره کوي.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نوبل د طب جایزه سکال دریو تنو ته ورکړل شو چې د هپاتایټس سی ازیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې دي. ورسره له دې چې د جایزې له ګټلو خبر شول دوی عکس العمل څه و. دوی په دې اړه د نوبل ویبپاڼې سره خبرې کړې چې تفصیل یې مسرونه اوروي.
هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس د 2020 د طب د نوبل جایزې وګټلې. هاروی جی آلتر، مایکل هاتون او چارلز ام رایس ته د هپاتایت سی وایروس د کشف لپاره دا جایزه ورکړل شوه. هاروی جی آلتر، پنځه اتیا کلن دی او په امریکا کې زیږیدلی دی. دی اوس د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ د وینې د انتقال د څانګې په کلینیکي مرکز کې مشر څیړونکی دی. د نوبل له ویبپاڼې سره په مرکه کې د جایزې په اړه وویل، د سهار څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې وې چې ټیلیفون ته مې زنګ راغی، ځواب مې ورنه کړ، خو بیا ټیلیفون راغی. په درېیم ځل په داسې حال کې چې غوسه وم، له خوبه راپاڅېدم چې ټیلیفون ته ځواب ورکړم. راته ویل چې له سټوکهولم څخه خبرې کوي. په څو شیبو کې مې غوسه په حیرانتیا بدله شوه. دی همداراز وایي، هیڅکله یې تصور نه کاوه چې دا جایزه به ګټي. چارلز ام رایس د نیویارک د راکفلر پوهنتون د طب استاد دی. د نوبل ویبپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې کله ورسره تلیفوني تماس ونیول شو، حیران شو، نه پوهېده چې څه ووایي. د نوبل د طب د جایزې بل ګټونکی مایکل هاتون په بریتانیا کې زیږیدلی، خو د کاناډا د البرټا په ایالتي پوهنتون کې د ویروس پیژندنې استاد او په عین حال کې د لیکاشنګ د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ رئیس دی. دی وایي چې د یوه همکار له لوري ورته وویل شول چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. ښاغلی هاتون زیاته کړه، په البرټا کې زما همکار د سهار په درې بجې ټلیفون راوکړ چې خبر مې کړي. ډیر لوی سرپرایز و. هڅه مې وکړه چې بیرته ویده شم، خو خوب رانغی. د هیپاتایت سی په اړه د اوږدو څیړنو او د دې کار د دوام لپاره د خپلې انګیزې په باب وویل. په ولس کلنۍ کې یې مایکروبایولوژي پیل کړه او تر دې وړاندې د لوی پاستور بیوګرافي لوستې وه، او دا پاستور و چې د ته الهام ورکړ. د زیاتوی یو موده ډیر مایوسه شوی وم. د کار تر ځایه د موټر چلولو په وخت به مې لویو ودانیو او سترو هوټلونو ته کتل چې د انسټیټیوټ په شاوخوا کې جوړېدل. له ځان سره به مې فکر کاوه چې دوی دا هوټل تازه پیل کړی، تر بشپړېدو پورې به یې زموږ څیړنه هم بشپړه شي. خو دغسې ونه شول. فکر کوم تر څو چې زموږ څیړنه بشپړېږي، لس نور هوټلونه به هم جوړ شي.
تاسو له پیغامونو
زه سید محمد نیمیر د بایغس ولایت غورما چلسوالی و استنان د هرات په دې ځای کې ماجرین کیم. نو زما پیغام دې رسې چې موږ صاحب نور تور رسیدو چې موږ په داګر کال کې پر کاټ شپږ زر روپۍ راکړي دي. موږ کار به ښه خراب دی، یعنی دا خل کوند واټمان دی ولاکه د ماجر یان دي سوال څه گدایي ته ولا ته گدایي نه ماسر کیږي. دا و زموږ سره دای خې معنا دا غوړي واو د کاغذ ما خبرونه دی وره چې په بری سره رزمیر صاحب نور مشرانو پورې دا وځم سره دای کی دا والي صاحب نور ورته وځر غسل جواب نه وای رزم ماجر نو معنا مرته دی کومه خو چې دا به خدا خان ټیکا ټیکا دې درې بدار دي. نو
کندهار ولې څه خبره کوم؟ مردا شوب غنی فخه ډیر مسکو چانو ډیر هله ارزو د لودې مسوبه دې کوم یو به خدمت وکي دغه سرایو دم زکو هغه دې په بچی کې پر موږ هغه د دولتین دې کې راوون دې کې هغه لا پر موږ و درې دې کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا دا والی تر وګرځولې. نو موږ هله ارزو کوو چې موږ سره همکاري وکړو د په بچی کې پر موږ هغه غزو ان و درې دې راوون زینسته نغم ذک سی داغله ملکان او خرج کې لا غټ څه راولې تر وګرځولې. لا کوم ان ذک دې من غټ غټ نقشې برواتي ولې دا کارخانه د یو کارخانې فزا کې لاس کارخانې جوړې جنو دې پښتنه نه کې چې څه دې غریبانه خرج کې دا به غریبان خلک چیرې واړه دي چیرې ګولا چې کندار وسې دین کې د لږ کې بلې دې ټول عمر دې لیک ور کړې ده. موږ دا هله ورزو کوو چې دا خرج دې دې څه خپل ژوند دې واقعیت خو دې باید تاریخ پرې جوړو دې دې خرج د فار د غریبانو د فار
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمه تسواتل شمیرې لارې مو راسته ولې د موضوع په ارتباط لنن څخه نو لس کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه یا د هیواد خپل هدف ته رسیدلې. وسیق د بادغیس له بالا مرغاب لیکلي امریکا ماته وخوړه که کامیاب وي نسبات او آرامي به وي جنگ بنوي. قاسم زوک له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگ زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانه دي. هر ورځ افغانان وژل کیږي. کچېرې طالبان د افغانانو په غم کې وي نو اوربن به اعلان کړی وي. حکومت خو له مخکې د اوربن غوښتنه کړې او له خپله اړخه یې هم دې کار ته تیاری ښودلی. نو دوی ولې اوربن نه اعلانوي؟ عبدالنافع افغان لیک په قطر کې د سولې لپاره مذاکرات روان دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې نامري زیاتیږي. له دواړو لورو څخه غواړو چې اوربند وکړي یا لږ تر لږه دې شخړې کمې کړي. عبدالله مبین له هلمند لیکي 19 کاله امریکا جګړه ونه ګټله، ناکامه شوه، افغانانو ته هم ډیر مالی او ځانی زیانونه واړول. کور مو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راوستول، پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. د خبرونه دوهمې نیمایي تر رسیدلو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونۍ زی خبرونه مهیروي. که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونۍ زی خبرونه مهیروي چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه وروسته در تخبرو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. زما همکار اسدالله لودین سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په زابل کې چارواکي وایي چې د یو نفوذي پولیس لخوا شپږ ملګري وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې په خاطر شپه د شهر صفا ولسوالۍ په د مانده امنیتی پوستا کې رامنځته شوه. بلورته د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د ماینوي چاودنې یو خزه او دوا سړی وژلې دي. د کاپیسا امنی قمندانۍ وایي چې دغه کسان نن سهار پر لار وو چې موټر یې پر خښ شوی ماین برابر شو. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو وروستی ډیروالی د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د جنود فوټبال لیگ نن پیل او پرملې سیالي کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته درې د سفر پوړان دی ماته ورکړه. د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونه کسانو اعتراض وکړ. د غلط مخالفان هڅه کوي چې د یک شنبه ورځ پارلماني ټاکنو وروسته ډیر وخت تر لاسه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو لمخې د سټیفن میلر د کورونا ازمخت پروند اکتوبر په شپږمه مثبت راووت. د آذربایجان لوی ترنوالی وای د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د قرهباغ جلا غختونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین پر راکټونو وشتلې. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېګلا چې و اوسیدونکو په قاچاقي ډول راوړی و.
او مخکې لدی چې اونیزو خبرونه توار ورسېږي، ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوړه لیگ سلورم پړاو سیالۍ نن په رسمي ډول پیل شوه. د دې سیالیو په پرانیست غونډه کې لزګونو لوبغاړو او د دې لیگ شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خزو د فوټبال د غوړه لیگ په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ، بامیان، غور او جوزجان لوبډلې برخه لري. ښاغلی امینی وایي یادې لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې. په الف ګروپ کې د هرات، بامیان او جوزجان، او د غراس په بی ګروپ کې بیا کابل، بلخ او غور لوبډلې دي. یا د سیالۍ نه ورځې دوام کوي. اخوا بیا د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن سیمور غلبرز او شاهین آسمایي لوبډلې مخامخ کیږي. د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د تک لپاره د نن ورځې لوبه دواړو لوبډلو ته مهمه ده، ځکه ګټونکي لوبډله به نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. سپین غر بازان او طوفان هریرود لا لوراندې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې دي. او د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن کلکتا نایټ رایډرز له چنای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ممبئی انډینز لوبډلې د 55 منډو په توپیر راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. ممبئی لوبډلې په لومړي توپ وهنې سره د سلورو لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته 100 نوي منډې هدف وټاکه، خو راجستان رایل لوبډلې بیا د هدف پوره نشو کړی. دغه لوبډلې په 13 اور په لومړي بال ټوله لوبډله وسوځیدله او 186 منډې وکړې.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبري کوو او د خبرونه ملمنه محمد د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل دا اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق پاړه راته وغږیږي
تشکر مننه زه هم په نو خپل نو بعد سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هله د چټول روغ جوړی تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره ز بخپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کې منګ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و یعنی هلته ساینسي مضامینو بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره یعنی نژاد مذهب دین دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولیږي او هغوی یو څه زده کړي
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح زما همیشه خوښېږي فراتر ده یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته تعلیم او تربیې ته د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډیر لوی کار دی خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کول شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی کول شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته لري البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی
مونږ اول د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د لسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتواني یي خپل تعلیم او تربیته ادامه ورکي همدارنګ او بخې دغه د لسمه ماده چې ما مخ کې ویل دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرنګي کنوانسیون د لسمه ماده چې د صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او د وسره باید دغه وشي یعنی همکاري په دې برخه کې وشي همدار ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسول غني او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي همدار رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمینه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک اوسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالیس یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅه کوي، نجونې خودڅه کوي چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورته نه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړې شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټر یې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونشي، بهم زه خپل اول خبره تر راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پنړی کې لومبای کمپیوټر څډول او چاره منست کړ
داول ځل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا بکاس ماشين جوړ کو. به ورسته په شپړه سو د وسل ختم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا یې ارزښت وښانو. ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په هکله د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړې، ملتیا مو وکړي. قدر منوتونکو، انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي، په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسي کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي استاد سهیل مختار راکوي.
دا اول ځل د پاره څلورم قرن کې د په بابلون کې یعنی اوسنی عراق ته یا بکاس ماشین جوړ کو. ابکاس د لاسی محاسبه کول نه به ورسته په شپړه سو د وسل وختم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کو چې هغه کولې شو د محاسباتو کې خدای ډېر ابتدایي ماشين په دې جنان کې ماشينونه ډېر جوړ شو. الکترونیکی ماشين د انیاک په نوم دا په 1904 شپږم کال کې جوړ شو. د ماشين کولې شو چې د نیوکلر فزیکس محاسبه کې نیوکلر فزیک محاسبات دی 200 کې کاون کدا پلاس باندې انجنیرانو کھڑے وې نو ته تقریبا یو کال وخت نیولو. دا د انیاک الکترونیک ماشینو د تو الکترونیک نومریک انټیګریټر اند کمپیوټر دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل په 1901 کال کې یو کمپیوټر د انستال کو انټر کانټینینټل هوټل کې هغه کمپیوټر ماډل او آی بی ایم 360 د لومړي ځل لپاره. متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات د دوا چنه به په 1993 کې د مرکز و تړل شو او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1901 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشتے پہ حیث جوڑا شو اور پسے پر انگرار کے او سانگا دے کمپیوٹر سائنس جوڑا شو او اس کو تقریباً دا جوان تا ہر آرتیا و من پا کمپیوٹر کا ولی شو پورا کو کنم
نن راز ٹول اغا کارونا چی پا کمپیوٹر کی کی گی پخوا بخال کو پلاس سر ترسول لہم پی زینو ادارو کی لیدل کی گی چی مامورین اسناد پلاس لیکی او بیای پا دوسیو کی ساتی چی دا کار لیوی خوا استونزمن دی لبلی خوا دیر وقت نیسی د کوچیانو د ریاست ل کارکون کی وئی سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کلی کی غږیدلیو نو مولای دغه وخت کې سه هم کوي چې کمپیوټرونه خرڅول
جالب مونږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسه هر څه کیږي پکې دیو مسلې دی حل کول لپاره تک خپل کمپیوټر سره تکوي چې د سافټویر روبوت دي چې مثلا ته خپل ژوندۍ کې ډیر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي دی حل لاره درته کوي د شه خلک دی خو پوي پوي دی استفاده کوي د ګیم لپاره دس خلک دی سی هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره دس خلک دی هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي د هر چا اوپینین وسم هغه وختم فرق کوي نو هغه وخت کې چې استفاده کا ورور ما ته قاطی کی راک او چې زه فلم پکې ګورم مثلا چې شای غټي دسی به ویلی نو سړی راغی و بیا در وای هغه دسی شای لره دسی قاطی کی خا کمپیوټر خا اول خو منګم پی بونځ یعنی قاطی کی خو ډیر شان قاطی کی مت چې غواړي په دینه پدې چې دا سٹارټ سره کوم سی نو پاغه وخت د خلکو نظر دسی او وسته خلکو نظر دسی د مثلا علمی سطح باندې د تراسي کندر نه بوختنه کی سي مثلا ما د دغه شی په کار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور د وای فرس ک مثال وم د تم د ډیر قیمتي دی څومره رام لري څومره هارد ډرایو لري څومره ګرافیک لري بیا په هارد ډرایو کې اس ډی لري وس د تراسي خه پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کی در د وای سي مثلا ما د دغه نسل کی په کار ده دومره مشخصات او زه خبرم سي ریټ څومره ده لري نه حتی خبري
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشلې شو چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خېبي محمد عارف واحدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په پایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل نو موړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیر چی پورته ښکارا شو
د منګه او خایو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته وو هغه وخت زبړه کایو نو ما بس کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې وو بیا د دې منګه او خیسو دغه د شفخانه صابونه بم پکې کول نو ما ورنه پختنه وکړه چې وروره دا څه شاید ست هر شی پم دی کیږي دا خو یو واجب خو ده شاید هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کېد دا به سره کم شي او بیا دغه میرا بانی وسه هغه کمپیوټر ما ته راکې بیا ما ته ویل دا خلاص کا سنبل کا بیا خلاص کا بیا سنبل کا نو په مغه شکل سه منګه استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه هغه وخت کې څلور ام بی ریمو سم سم به ورته ویل سم یو ایم بی دو ایم بی سلور ایم بی اگر 286 کمپیوٹر ور سرا او بلیک اینڈ وائٹ مونیٹر ور سرا
بیا اوس اوس کوم کمپیوٹر نه جوړایتا
منګ دا اوس ور دا خپل لیپ ٹاپ راغله منګ سره دا اوس نو لیټس ماډل ده
او
ایئر بوک ورته وای
تاسو خلاص کی
یو دا دا اوس دا لیپ ٹاپ منګ جوړو
کدر تو وای چې په کمپیوټر کې کوم کارونه منګ کولای شو چې ډیر زیات مهم دي البته کارونه خو زیات دي هغه مهم کارونه مونږ راټول
د کمپیوټر سره اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی په دمه د ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپینګ پر باندې کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچا ټیټوي هغه هم تر استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي مثال په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي
کمپیوټر نه رقم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید همیشه درې میاسې بعد شپږ میاسې بعد داخله شي خسي پاک صفه سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشین
لرو
هغه خلک چې هغه مسلکي وي پاک صفا شي منظم شي هغه نو وروسته بیا هغه استفاده کوي شي
نو دا خبر ډیر مصارف راځي چې درې میاشتې پس کمپیوټر انجینر سره
ورو دي ما دې زیات مصارف نه راځي 500 لزر روپے خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابې کنه که چیرته سم مشکل پکې مشکل به امرا فسی زیات مشکلات سي د سرویس سره حل کیږي
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیلابل کمپیوټرونه لنجدي څخه وګورو د کابل په نوی ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو. هلته داسې دوکان ته ورغلو چې له لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل. د دوکان خاوند ضیاءالحق نومېده. په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پوښتلي دي.
په مختلفو مشخصاتو، په مختلفو ماډلونو، په مختلفو رنګونو، په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي. د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي.
که داسې راته وایې چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو؟
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کېږي چې جیګ مشخصات لري، جیګ ماډل اوسېږي په هره کمپنۍ کې.
مثلا ښه مشخصات څه ته وایې؟
ښه مشخصات د دې پروسیسر، د دې ریم او د دې ګرافیکي کارونه چې دا اجرا کوي دا لپټاپ هغه ته ویل کېږي.
تاسو ډېر ښه نومونه واخیستل، مګر د آر یاوې توضیح غواړي. تاسو ویل چې د کمپیوټر رام ده، که نه په دې هکله معلومات راکړه.
ریم خو چې دا یو موقتي حافظې ته ویل کېږي، او بل هارډ ډرایو ده چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره، چې څومره معلومات ته کولی شي په هغه کې ځای په ځای کړي او د هغه نه بیرته معلومات روزمره ته نه استفاده کوي، دغه ته هارډ ډرایو ویل کېږي. او نور ګرافیکي سیستم چې ده هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي، او نور د ډیزاین، د انجینری او نور مطالبو لپاره استعمالیږي. کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې، په سرعت کې، په ښایست کې، په تصویر کې، په هر شي کې فرق راغلی ده.
بله، هغه قیمته کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده؟
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي، او قیمت یې سیدي په نوي کې دي. 5000 افغانۍ نه شروع، آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې، او نوي شي دي له 40000 افغانۍ نه شروع تر 2 لک 2.5 لک افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي.
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو چې دي خواته ځو، دا ډېر مینېږي کنه په دوه کې څه توپیر؟
آینه ماډل مطلب په هغه ماډل کې ډبل هم راځي، نازک هم راځي. بعض خلک هغه نازک وخې دي لپاره سپکی وزن کم لري، دغه لپاره خلک وخې.
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه د کوم ځای څخه تاسو را وارد کړي؟
اکثره مال دوبۍ نه راځي، امریکا نه راځي، اروپا نه راځي.
تاسو یعنی د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی؟ دغه اکثری چې دی هغه بیا چین ناراضی.
ځینې وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چې هغه د منځ وسایل چنج سوي، بدل سوي کنه. څنګه دلته هم د کوم کار کیږي؟
اکثرت خلک هم داسې کوي چې اموال سره لته انتقالي لتیکې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې هم دغه سي هغه پکې راضی.
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نه وي دي پر زین دي بدل سوي؟
دا سي دا باید کارتن نه ول معلوم شي، کارتن باید سیل وی ادي کمپانی نه سره غلوی. دویم قدم کې دا د تاسو باید د سیل نمبر له ویب سټ کې چک کړئ. اته ویب سټ کې ورکې تاسو خو هیڅ د سمره وارنټي دا او سمره وخت وارنټي پاتې دا آی استعمال سوې نه د استعمال سوې، او کدا هم ونې سي تاسو کولای شئ کمپانی سره تماس ونې سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته یا دا کمپیوټر نه وای دا کنه د اطمینان لپاره.
د دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکو هم راتلل. چا کمپیوټر اخیست څوک په قیمت نه جوړیدل، بیرته روان شول. لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږیدلی یو ورته غوږ شي.
نوم یې سیدالله دی، راغلی یم زیاته یو کمپیوټر واخلم. زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی، هغه ریم 8 جی بی وي، هارډ ډرایو یې تقریبا 256 ایس ایس ڈی وي. ټیکنالوژي کوم بخش دی؟ حتی که هغه راډیو برنامې دي، تلویزیونی برنامې دي، یا پونزي دي، ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی. حتی زموږ په کلو کې چې دي بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزورې به وي.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
میرے